او اصلي خواندان ته وسپاري.
نو ټول کوم کمیسیونونه کوم الوانده داري چې دغه ته د نسپارل سوي چې ټول هغه رسب سوي ملکیتونه تثبیت کړي، شرعه په وخت او زمان باندې
د یادونه ور ده چې په افغانستان کې افغان هندوان او سکانو مخکې هم په ځلونو د دوی د غصب سویو ځمکو په اړه غږونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال محدود شمیر افغان سکان او هندو لږکي په افغانستان کې میشت او له تیرو وروستیو څو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د دوی د امنیت د نه خوندیتوب او د حقونو د نه ورکولو له امله یې په زرګونه کورنۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوالي سوي دي. د وروستیو معلوماتو او د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د جمهوریت حکومت تر وخت په ټول افغانستان کې شاوخوا 300 افغان هندو او سکھ کورنۍ پاتې وې، خو دا معلومات لا نشته چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره د دغو لږکیو څومره شمیر دا مهال په دغه هیواد کې میشت پاتې دی.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبر شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست و خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضیه صاحب رازو د اسلام د نظر به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشورو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دیوانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کردی حقوی ده حقا چه سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. آغا چه چه پوهاوی لری آغا چه چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره خ علی کر لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نورو ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضیه صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپلو وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپ تاسې په نړیوالو قوانینو کې هم د زده کړې په خبرې وکړې، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د زده کړې په یعنی په زده کړې باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومي، دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانه کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی ژوند پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې، دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی. کدوی د حق ته توجه و نه کړی نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورین رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زدکړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولای شو چې په خپل سایه تلاشو باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خاله نو کجی بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر منوکتون کن. فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وایی چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوا. دا چه ده فیروزی تیگه دیر خیسته و نو ده مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون نگانه چه پا فیروزی خکل شبه چلور غارکه بی چه ده مصر ده ملک.